په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دوم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په کابل کې د تیر شپې په 14 کې شپاره ستنه وجل سیوی او شاوخوا یو سلنو لسټ پیاندې. د تورخم دروازه تیر شپه لاته په جو څخه تر نن سهار په ازمایشتي توګه پرانیستې وساتل شو. او د ناتو مشر ویلي چې په بشپړ توګه په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په کابل کې د تیر شپې په 14 کې شپاړستانه وژل سوي او شاوخوا یو سلنو له زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ویلي 14 تیر شپه 15:00 بجې د گرین ویلج یا زرغون کلی په نوم په داسې سیمه کې سوي چې پکې د بهرنیو تنظیمونو او مرستندو ادارو دفترونه دي. د کابل د پولیس په وینا پر زرغون کلی تر 14 وروسته 15 وسلوال هم وژل سوي چې په سیمه کې پټ سیول او د حملې پلان یې درلود. دوی زیاته کړې چې 300 بهرنی وګړي یې د پیښې له ځای وژغورل او امن ځای ته یې ولېږدول. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویل چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار پر 15 بجو پای ته رسیدلی دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبان منلې دي. اخوا بیا د کابل یو شمېر اوسیدونکو نن سهار په کابل بای کې د زرغون کلی مخ ته مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې بهرنۍ ادارې او بهرنیان له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي په قطر کې له طالبان سره د نهم پړاو په خبرو کې په اصولو کې پر څلور موضوعات موافقې ته رسېدلی دي. نوموړي پرون له کابل له مشال رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویل لومړی موضوع د ترهګرۍ ده. هغه سیمې چې د طالبان تر کنټرول لاندې دي باید د امریکا او د هغوی د ګټو پر ضد ونه کارول سي او که طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت برخه جوړیږي نو دا سیاستونه باید تعقیب کړي چې د هیواد خاوره د امریکا او ملګرو ضد ونه کارول سي. د هغه په وینا دویمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کمیدل او بل اخر وتل دي. درېمه له افغان حکومت سره خبرې کول او څلورم موضوع بشپړ اور باندې. پاکستان چارواکي وایي د کسټم 450 کارکونکو پر تورخم دروازه ګمارلې دي چې په دوو شفټونو کې به کار کوي. د تورخم دروازه تیر شپه لا ته بجوس خطرنن سهار پورې په ازمایشتي توګه پرانیسته وساتل شو. په تورخم دروازه موجود د کسټم یو چارواکي کمران شنواری پرونه وخت مشال رادیو ته ویل چې په دې دروازه د مالونو وړلو لپاره د کیمرو لګولو په ګډون ضروري اقدامات شوي دي.
کسٹم مالا هم ناسا دا پروسس روان دے تقریبا چی دی دوی کم لائٹس دا شپے دا پارا کڑی ہو چی ضروریاتی ہو چی حسابی ہو سی سی ٹی وی کیمرے ہم لگی دلی دی پا ایکسپورٹ ٹرمینل کی ہم دا گاڑو کلیرنس روان دے لائٹون ہو ہر سے لگی دلی بلکل دا ورز پشان سما دا بلکل رنا دا دا گاڑو کلیرنس چکم دا عمل دے دا موجودہ ہم لیا شروع دے.
کمران شنواری زیاته کړه د موټرونو او سامانونو د اسنادو کتلو عمل تیزو لپاره باید لانور ګامونه پورته کړل سي. د خبر پرنخوا حکومت د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویلي چې د تورخم دروازه به د سپتمبر له 2 نیټې څخه په ازمایشتي توګه د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه او ورځ پرانیستي ساتي. پېښور هایکورت په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو او د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت اوریدنه د بنو پر ځای په پېښور کې د کولو درخواست رد کړې دي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل طارق افغان پرون مشال لري ته ویل چې سپتمبر پر 2 د پېښور هایکورت چیف جسټس وقار احمد سیټ په دې اړه غوښتنلیک د بنو عدالت ته لیږلې دي.
بغیو اپلیکیشن چیف جسټس وقار مسیر ته لګیدل زمونږ امید داو چې د انصاف د تقاضو د پاره و چیف جسټس د کیس دلته کی ځان ته ولګي په پېښور های کورټ کې په دې باندې با د حق باندې مبني خپل یو فیصله ورکي خو بدقسمتۍ نه هغه بنو ته بدل کړی شو د بنو د های کورټ سرکټ بنچ دین هغه به اوس دغه کیس اوري.
محسن داوړ اولی وزیر د مای پر شپږشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ډز ترهغه پیښ ورسته نیول سیول چې پوز او پښتون ژغورن غورځنګ زمواري پر یو بل اچوي. د پوز د وینا سره سم د دوی پر سرتیرو تر بریدوسته دوی په ځوابي ډز کې درې کسان وژلي ول. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ناټو مشر ویلي چې دغه لویدیز امنیتي ائتلاف په افغانستان کې د سولې د تړون لپاره د امریکا د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره په برسلز کې تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پیغام کې کړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په بشپړ توګه په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي په کابل کې د تیر شپې خونړۍ حمله غندلې او ویلي دي چې ناټو ائتلاف د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی. دواړو چارواکو نن په داسې حال کې ملاقات کړی چې امریکا په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د تړون نهایي کولو په پروسه کې ده چې دا ډول د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو ته لاره هواره سي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې له امریکا سره دوه اړخیزه خبرې رد کړې دي چې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو سره ګڼ اړخیزه خبرو ته لاره هواریدای سي. په دې خبرو کې به هغه هیوادونه هم شامل وي چې په 2015 کال کې اټومي لوزنامه لاسلیک کړې وه. حسن روحانی په تهران کې د دې هیواد د پارلمان پرانیستې غونډه په وینا کې وویل چې که چیرې اوسني مذاکرات نتیجه ورنه کړي نو په راتلونکو ورځو کې ایران دې ته چمتو دي چې د 2015 کال د تړون ژمنتیاوې نورې هم کمې کړي. روحانی زیاته کړه چې له امریکا سره د خبرو هیڅ پرېکړه نه دي نیول شوې. د هغه په وینا د خبرو لپاره ډیر وړاندیزونه سته خو د دې ځواب همیش په منفي کې وي. د روحانی په وینا کچیر امریکا بندیزونه پورته کړي نو بیا امکان سته چې تهران په هغو ناستو کې ګډون وکړي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 مستقل غړو هیوادونو او جرمني ترمنځ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړي چې واشنگټن پر تهران د فشار لپاره ډیر زیات کمپاین کوي. بلخو ایران په وار وار ویلي چې تر خبرو وړاندې باید پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه پورته کړل شي. او په انکان کې د سکولونو او پانتونونو په زرګونو جمهوریت پلو زده کوونکو له درسونو ویلو انکار کړی دی. دا څورلسم اونۍ ده چې په انکان کې جمهوریت پلو لارینو نه کیږي. پرون د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ زده کوونکي په انکان کې د چین پوهنتون بهر راغونډ شوي ول. دا له هغه وروسته ده چې د تیر اونۍ په پای کې د مظاهرو پر مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د تشدد ډکې نښتې وسوې. دا مظاهرې په داسې حال کې پیل شوي چې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې چین ته دې د دې ښار د مبینه مجرمانو د لېږدو لپاره وړاندې شوې قانوني مسوده ختم کړل سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او 50 پیسې او په 1.90 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.20 روپۍ 10 پیسې او په 1.20 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 2.90 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 4.90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو پورز په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 8.5 او 9.5، ژوب کې 4.5 او 9.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري. په کابل کې د طالبانو بیګانی بمی برید لزبونه عام وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د ممکنه توافقنامې مسوده ورکړې. پاکستان له افغانستان سره د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره د تورخم دروازه بیګا په ازمایښتي ډول د 3600 ساعتونو لپاره پرانیسته. د سیمې تجاران دا ګام ستایي خو وايي چې افغانستان خواته هم باید سفري او کاروباري اسانتیاوې برابر شي.
د افغانستان سایډ باندې باید چې کسٹم امیګریشن دفتر کولاوي بلدا چې د تورخم او د جلال آباد د لیارې د امنیت مسله حل شي.
پیښور های کورټ په کمی سملای کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو د استازو او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخانو علي وزیر او محسن داوړ چې دا وخت بندیان دي د مقدمې په پیښور کې دا ورېدو درخواست رد کړې ده. د دوی وکیل البته هیله مند دی چې هغوی دواړه به ژر په ضمانت خوشي شي.
د دروغ کیس ته موږ پر امید یو چې د ضمانت خبر به ډیر زر خلکو ته ورکړی شي د بنو د سرکټ بنچ نه.
او د پالچینار اوسیدونکو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له امله شکایت کړي.
ورېځي کله درې ګڼې وي کله دوه ګڼې وي بجلی د سیاوي څه دوه ورځې دا بجلی غېږي. سیمه حرام ایوم دی موته ډیر مشکلات دي.
اله دا د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په کابل کې د بیګانی بمی برید پاړه اوریدل د حمله زموري طالبانو منلې ده او چارواکو ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو سلو شل نور یو سلو 19 د کیک شمیر دی ورکړې چې دغه ټپی شوي دي. پر دغه موضوع په کابل کې د مشال رادیو خبریالې فیروزه عزیزی موږ ته دا معلومات راکړل.
زه د پیښې ځای ته تللی وم په کابل کې، د کابل په ختیځ د کابل جلال آباد پر سړک باندې د گرین ویلج یا د بهرنیانو کوم دفترونه چې هلته دي تیره شپه ناوخته د طالبانو له لوري پرې حمله وسوه، انفجار وسوه یا برید پرې وسوه. په دې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کوم شمېرې تایید کړي دي، شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي او 19 کسان ته نور ته یعنی غوی ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې البته چې کرا سرچینه وه هغوی بیا ازادي راډیو ته وویل چې له 200 نه اضافه خلکو ته البته ټول ملکیان دي مرکزوب له ورته وختي پیښې په ځای کې ډیری کورونه داسې وه چې مطلق ویجاړ شوي وو، دغه ساحه یا هغه سیمه په ډېر بد وضعیت کې وه. هلته لاریو
اوریدونکو دغلته موږ ته فیروزی عزیزی ویلي وو چې نن سهار بیا په دغه سیمه کې چې کوم خلک دي هلته کورونه جوړ دي، هلته اوسیږي، ژوند کوي، هغوی بیا یو لاریون وکړو، هغوی غوښتنه کوله چې له دغه سیمې د بهرنیانو کمپونه او د هغوی دفترونه او دغه شیان لرې شي چې پر دوی باندې د دغه بریدونو احتمال هم له منځه لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په اصولو کې یو موافقه شوې او دواړو لورو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي د څرګندونې په قطر کې د نهم پړاو خبرو ترسره کېدو وروسته پرون په کابل کې د مشال رادیو افغان څانګې ته کړي. خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان اوس هم د بریدونو په کولو سره خودل غواړي چې دوی ځواکمن دي. د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په اصولو کې یو موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي.
ما با طالبا در پرنسيب یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم
موږ له طالبانو سره په اصولو کې یو موافقه ترسیدلې او پر څلور مسایلو، لومړی د تروریسم په اړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه به امریکا او همکارانو ته خطر نه متوجه کیږي او کډ بین افغانی خبرو په نتیجه کې د راتلونکي حکومت یو برخه کیږي، هغه سیاستونه تعقیب کړي چې امریکا او ملګرو ته د افغانستان له ټول اراضي د ترهګرو ډلو او ترهګرو افرادو لخوا خطر متوجه نشي. بل مسله د ځواکونو د کمیدو او وتلو مسله ده چې هغه په شرایطو پورې تړلې ده. دریم د بین الافغاني خبرو پیل دی او څلورم یو پراخ او دایمي اور بندي چې د دغو موضوعګانو په اړه په اصولو کې موافقه شوې او اوس به د امریکا د ولسمشر په ګډون امریکایي چارواکي د دغه موافقه په اړه پریکړه کوي. خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د کېدونکو موافقې په اړه دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړی چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو له ترسره کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی، له افغان مشرانو سره د دغه موافقې د مسودې په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د هغوی توافق ترلاسه کړي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا د دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبان یې دې ته هڅولي خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي داسې وښیي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
زمون همکار نوریاس نوری و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد باید افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشي زیاته کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې سمې خواته روانې دي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د قانون پرمختګ او شفافیت انسټیټیوټ پلډاټ لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د کشمیر، افغانستان او چین سره د اسلام آباد پر تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي زیاتره خبرې د کشمیر په اړه وکړې خو ورسره د افغانستان په اړه وویل چې اسلام آباد به د افغانستان سولې عمل ملاتړ ته دوام ورکوي.
نړۍ د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره مني چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او یوازنی حل یې مذاکرات او روغه جوړه ده.
شاه محمود قریشی د کشمیر او افغانستان حالات سره پرتله کړل او ویل چې یو خا د کشمیر په حواله د دوی امیدونه تټي خو بلخوا د افغان ولس لپاره ښه امید منتظر دی. پاکستان تل په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د افغانستان او پاکستان مسله سره تړلې ده. خو د شاه محمود قریشي له لوري دا ویل چې د کشمیر په اړه امیدونه تت او د افغان ولس لپاره د ښه امید خبره دا څرګندوي چې دغه هیواد اوس مهال کشمیر او افغانستان ستونزه له یو بل سره نتړي. د پاکستان په نظر کې د دې بدلون ممکنه وجه څه کېدای سي؟ د پاکستان دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه دې ته د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په تناظر کې ګوري.
د بهرنیو چارو وزیر ته اندازه وشوه چې که کشمیر او افغانستان سره وتړل شي نو له دې سره به له امریکا سره د تعلقاتو ښه کېدو په اړه چې کومه هیله پیدا شوې ده هغه به هم ختمه شي. پاکستان غواړي چې عادي ژوند ته راوګرځي او د دې لپاره پیسو ته ضرورت دی، د آی ایم ایف مرستې ته ضرورت لري او په سر چې یې کوم طاقت ولاړ دی هغه امریکا ده. اوس کو پاکستان امریکا ته ووایي چې که د کشمیر مسله حل شي نو د افغانستان مسله به هم حل شي. زما په فکر دا خبره ځای نه نیسي.
یہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، تو میرے خیال میں یہ بات نہیں جو ہے نا کسی سرے پہ لگے گی نہیں.
دا اگست پنجم نیٹا چی کلا ہندی وزیر اعظم نریندر مودی دا ہند تر انتظام لاندې کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختم کړ، نو دا پاکستان اپوزیشن مشر شہباز شریف په خبرګون کې د کشمیر سونځه له افغانستان سره تړلې و. خورست افغان حکومت او طالبانو دواړو پر دې خبرګون شولې و. طالبان په بیان کې ویلي چې د کشمیر پر سر پاکستان او افغانستان اختلافات باید د افغانستان له حالات سره ونه تړل سي. وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر هم وویل چې د کشمیر راپورته سوې لانجه به د افغانستان د سولې پر پروسه ناوړه اغیز ونه کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پاکستاني چارواکو بیګاله ژمنې سره سم د تورخم دروازه د سلیرشت ساتنو لپاره د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانیسته. که څه هم دا کار د اوس لپاره په هضمیختي ډول شوی دی، خو چارواکو ویلي چې وروسته به وزیر اعظم عمران خان رسمي پرانیسته وکړي. د سیمې تجارانو او د پاکستان د سیمې تجارانو د پاکستان د حکومت پر دې اقدام خوښ دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
تیر ورځ د تورخم دروازه په ازمیختی توګه د سلیرشت ساته سوداګرۍ لپاره خلاص او ساتل شو. په اول ځل بیګاش په اتو بجو نه تر سهار اتو بجو پورې د دویم شفت کسٹم عملی مال وړونکو ګاډو اسناد کلیر کړل او په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل، او د نن سهار نه هم د مال وړونکو ګاډو د اسنادو کلیر کولو عمل روان دی. چارواکی وای د کسٹم څلور زوستانه عملورتا ګمارل شوی او په دوا شفټونو کې کار کوي. بیګاش په لویو لایټونو بندوبست شوی وو او سکیورټی سخت کړل شوی و. په تورخم دروازه کې موجود یو کسٹم کلیرنګ ایجنټ کامران شینواری مشال ریډیو ته وویل
کسٹم مالا هم نه سره پروسس روان دي. دوی کوم لایټس ته شپې د پاره کړی وو، سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. په ایکسپورټ ټرمینل کې هم د ګاډو کلیرنس روان دي او لایټونه هر څه لګیدلې. بالکل د ورځې په شان سما ده، بالکل رڼا ده. د ګاډو کلیرنس کوم د عمل دی دا شروع دی.
یو ځای سوداګر مناف اپریدی وویل چې د تورخم دروازه سلرشت سات اخلاص وي نو ډیر مشکلات به راکم شي.
دا فائدہ مونږ ټولو ته رسیږي ځکه چې راس پر نه جوړیږي، نه ډریور ته، نه کلینډر ته، نه مال والا ته، او نه د کسٹمر ته سٹاک ته به راس جوړیږي. بس صرف لږ ډیره فیسیلیټی نیټ او د وشنو چې ورته پرووایډ شي. کسٹم اعلی حکام ټول موجود دي، نو مونږ سره بالکل دا ته اونکي وایي چې مونږ چوبیس ګنټې کور ازمایشي
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ اتحادیه مشر زاهد الله شینواری وویل چې په موجوده وخت کې په تورخم دروازه د سختو پالیسیو له امله د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 اربع ډالر نه یوازې 900 میلیونه ډالر ته راپریوتلی. خو اوس پکار ده دغه ګام سره بیرته زیات شي.
ډیر خوشاله خبره ده. مخکې په کارو چې کله تجارت ډیر زیات و خو ډیر عاید او درست عاید خو ورسره اوس تجارت پرمختګ دپاره کوشش هم په کار دی چې څه کوم خنډونه دي په تجارت کې چې هغه لرې شي نو بیا به د دې اصلي فایده میلاو شي. او بل دا چې افغانستان سایډ باندې باید چې کسٹم دفتر کولاوي او امیګریشن دفتر کولاوي چې کوم خلک ووړي چې هغه هلته مخکې هم کلیئر کېدی شي. او بل دا چې د تورخم او د جلال آباد د لیارې د امنیت مسله حل شي چې شپې سفر پکې ممکن وي نو بیا به د دې ډېره ډېره فایده خلکو ته او تجارت ته رسي.
یاد دیوی په دې وروستو کې په تورخم دروازه باندې د څلېرشتو ساعتو سوداګرۍ امر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جاری کړی و او چارواکي وایي په باقاعده توګه پرانسته به وزیر اعظم پخپله وکړي. پاکستانی چارواکي وایي دغه ګام سره به د دواړو خواوو ولسونو ترمنځ هم تګ راتګ زیات شي او ناروغانو ته به هم سهولت جوړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 10:30 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پیښور های کورټ په کمی سملای کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو د استازو د پی ټی ایم د مخکخانو محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت او ریدنه د بنو پر ځای په پیښور کې د کولو درخواست رد کړی دی. داری وزیر محسن داوړ وکیل طارق افغان پرون مشال ریډیو ته وویل د سپتمبر پر 2 د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په دې اړه غوښتنلیک د بنو عدالت ته استولی دی. د پی ټی ایم مشران وایي عدالتونه د پوز تر فشار لاندې دی او په آزاده توګه پریکړې نشي کولای نو ځکه د محسن داوړ ولی وزیر ضمانتونه نه کیږي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د قومي اسمبلی لپاره د وزیرستان نه د منتخب شوی غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت غوښتنلیک د پېښور هایکورټ مشر قاضي د پېښور هایکورټ د مرکزی څانګې نه د هایکورټ د بنو څانګې ته منتقل کړی دی. د علي وزیر او محسن داوړ د وکیلانو په پینل کې شامل وکیل طارق افغان ایډوکیټ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا غیو اپلیکیشن چیف جسټس وقار احمد سیټ ته لګېدلو زمونږ امید دا و چې د انصاف د تقاضو لپاره و چیف جسټس دا کیس دلته کې ځان ته ولګي په پېښور های کورټ کې او په دې باندې به د حق باندې مبني خپل یو فیصله ورکړي. خو د بدقسمتۍ نه هغه بنو ته بدل کړی شو. د بنو د های کورټ سرکټ بینچ دی نو هغه به اوس دغه کیس اوري. دا کیس چونکې د دروغو کیس دی په بدنیتۍ باندې جوړ شوی دی نو موږ پوره امید یو چې د علي وزیر او د محسن داوړ د ضمانت خبر به ډېر زر عوامو ته او خلکو ته ورکړی شي د بنو د سرکټ بینچ نه.
بلې خواته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي دا ښکاري چې پارلمان او عدالتونه د پښتون تحفظ مومنټ په لړ کې د مقتدر قوتونو د فشار سره مخ دي.
دا دلتونه دا پارلیمنت دا بریادي هر څه د ګوټ کې لاندې دي. نو ځکه د دوی څو ګوره تر اوسه پورې کیس تاریخ نه فیصله کړي یعنی تاریخ نه مقرر دی. تاریخ مقرر شوی دی او بل تاریخ دی.
یاد دي وی چې د اگست په 18 نیټه د بنو د یو عدالت لخوا په علي وزیر او محسن داوړ په جوړی شوی یو مقدمه کې داوی ضمانت منظور کړی شوی وو. خو د خړ کمر د پیخي په لړ کې په محسن داوړ او علي وزیر د جوړی شوی مقدمه په لړ کې تر دې دمه د دواړو ضمانت نه دی منظور کړی شوی. او د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي تر سپریم کورټ پورې خپل مبارزه جاری ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو. ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې اردن خود پڑچنار پولیسو نن سیشم با وویل چې دوی دغلتا درې کسان نیولې دي د ترهګرای په تور لاغوی وسلې هم نیولې دي او د پولیسو په وینا چې دوی په دغل ترس کې د محرم په دیش پورزو کې د ترهګرای د دغه خلکو دغه کسانو یو لوی پلان چې دغه شن کړی دی د سیمې اوسیدونکو مشرانو هم د پولیس دغه کاروایی د دغه اقدام سٹایل دی د تاریخ اورگزی رپورٹ اورو
په ضلع هنګو کې د پولیسو چارواکي وایي چې هغل ته په محرم میاشت کې د بدمنه او کرکه خورولو یو غټه منصوبه ناکامه کړې ده. د نهه پورز د ضلع پولیسو مشر ډی پی او احسان الله لخوا د جاري شوي خبر تر مخه سهار وختي د پټ معلوماتو پر اساس په محمد خواجه کې کاروایی شوي چې پکې درې تخریبکاران له خطرناک او غټ وسلو سره نیول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې په محرم میاشت کې د بدمنه منصوبه د ترتیب کېدو لپاره هغل ته په یو کور کې اسلحه جمع کړې شوې وه چې ورباندې وروسته پولیسو چپه ووهل او دا سازش ناکام کړی دی. موږ چې کله د هنګو سیټي ډی ایس پی له رحمت الله وپوښتل چې نیول شوي تنان څوک دي او آیا هغوی له کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري، نو هغه مشال رډیو ته وویل دا معلومات نشم درکولی ځکه چې هغلته مزید گرفتاری او اصل تنانو ته د رسېدو لپاره د دوی هلې ځلې لا هم روانې دي چې ورباندې اثر پرېوتی شي.
خبر نشو بولے گا نا، لیکن نور دم شاید نور مقصد نور گرفتاریاں پکی نور ریکوری خبر چلی کو خرابی گی.
بلخوا د هنګو ځای مشر زهیر حسین په محرم میاشت کې د پولیسو لخوا د بدامنه سازش په ناکامه کولو د یاد کاروایی ستاینه کړې او وایي که پولیس داسې چمتو وي نو ترهګر به هیڅکله کامیاب نه شي چې د سیمې امن خراب کړي او یا هغلته د خلکو ترمنځ مذهبي همانګي ته نقصان ورسوي.
محرم ایام دی پکر دی څوره دی لکه چې خلک اوسېږو ټول وروڼه یوه خبره دی پکر دی زموږ حکومت سره دي تاونو کوو چېرته چې غلط څوکي دغه نشاندهي پکر دی مور ته وګو
په هنګو کې لا اتوار ورځې د محرم مراسم شروع شوي چې دا به تر لسو ورځو پورې جاري وي. په سیمه کې پولیسو د دغو ورځو په مناسبت خصوصي امنیتي پلانونه ترتیب کړي چې د ترهګریزو پیښو مخه ونیسي. په هنګو ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دفعه یو سل څلور څلوېښت هم نافذ شوي چې تر مخه یې د اسلحې په نمایش او د موټرسایکل پر ډبل سواري باندې پابندي هم لګول شوې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان د پولیسو مشر هم ویلي چې دوی په کوټه کې د عاشورې د جلوس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي په خبره پلان لري چې پر دغه موقع تر 5000 زیات پولیس ساتیري ځای پر ځای کړي. د پولیسو د مشر زیاته کړې د محرم په شپو ورځو کې د کوټې ښار د ټولو امام بارګو سیمې حساسې ګرځولې دي. د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما ویل دی چې په کوټه کې د شپږ پنځوس امام برګاو د حفاظت لپاره دوی درویش سوا پولیس ځای پر ځای کړی دی. تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی چیما وویل چې د محرم الحرام په میاشت کې د کوټې ټولې امام برګاوي اساسه ګرځول شوي دي او د ټولو امام برګاو پر داخلي دروازو باندې به واک ترو ګیټ ولګیږي. د نوموړي په وینا چې د محرمې د اومې او لسمې ورځې د جلوس د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او شاوخوا 5200 پولیس د دې مقصد لپاره په کار اچول شوي دي. د دې ترڅنګ بسردي عسکر هم د امنیت خوندي ساتلو لپاره په ښار کې ګزمه کوي او درې بټالین فوج به د عاشورا په ورځ د څناوړه پیښې د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي. دغه ډول به د څرخي الوتکو د لارې هم د جلوس څارنه کیږي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې دوی وسم د ترګری دمکی یا دړکی استا چې مخه هواد کمزور کول دي او ښه خبره دا ده چې د مورم په میاس کې د ترګری یو هڅه د دوی ادارو لاله مخه ناکام ګرځولې ده. د وبښتنې په جواب کې شاغل چې ما زیاته کړه چې د اومي او لسمې ورځې د جلوس پر مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس نږدې 2000 رضاکاران به هم د جلوس د حفاظت لپاره د امنیتي ادارو سره مرسته کوي. دغه ډول به د جلوس په لار او د ښار په بیلابیلو یو سل چل کیمرے هم لگیږي. پر دې محال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا ول چې د حکومت له لوري د مورمې د جلوس د حفاظت لپاره سوي ګامونه د دوی لپاره د ستاینې وړ دي او هڅه به وکړي چې جلوس پر خپل وخت باندې ختم کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
افغان چارواکي وايي په کابل کې د تیر شپې په 14 کې شپږ ستنه وژل شوي او شاوخوا یو سلنو له زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي 14 تیر شپه 15:50 بجې د گرین ویلج یا زرغون کلی په نوم په داسې سیمه کې شوي چې پکې د بهرنیو تنظیمونو او مرستندوی ادارو دفترونه دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مخلزاد ویلي په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو په خبرو کې په اصولو کې پر څلور موضوعاتو موافقې ته رسیدلي دي. پاکستان چارواکي وایي د کسټم څلور 50 کارکونکي پر تورخم دروازه ګمارلي دي چې په دوو شفتونو کې به کار کوي. د تورخم دروازه تیر شپه له 8 بجو تر نن سهار پورې په ازمایښتي توګه پرانستې وساتل شوه. پېښور های کورټ په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښو محسن داوړ او علي وزیر ضمانت اوریدنه د بنو پر ځای په پېښور کې د کول درخواست رد کړې ده. د ناتو مشر ویلي چې د غلوېدي زمینتي ائتلاف په افغانستان کې د سولې د تړون لپاره د امریکا د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. نو مړي دا خبره نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په برسلز کې تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پیغام کې کړې ده. ستونبر په کابل کې د تیر شپې خونړۍ حمله غندلې او ویلي دي چې ناتو ائتلاف د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې له امریکا سره دوه اړخیزه خبرې رد کړې دي چې پر دې هیواد لګیدل بندیزونو په پورته کولو سره ګڼ اړخیزه خبرو ته لار هواری داسي. حسن روحانی په تهران کې د دې هیواد د پارلمان پرانیستې غونډه په وینا کې وویل که چېرې اوسني مذاکرات نتیجه ورنه کړي نو په راتلونکو ورځو کې ایران دې ته چمتو دي چې 2015 کال د تړون ژمنتیاوي نورې هم کمې کړي.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي اوریده. اوس ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپلې ادارې کې لیکي یو واری بیا په پیښور کې لما شو خریدونکو ناروغي او سر راپورته کړي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې 1200 د ډینګي طبي کیسونه ریکارډ شوي. ادارې وایي د لومړي ځل نه چې دلته د ډینګي ناروغي رامنځته شوي. لدې وړاندې هم په کال 2019 کې په دې صوبه کې دا ناروغي راغلي وه چې پکې 50 کسان مړه شوي او دا رنګ ټول 1301 کیسونه ریکارډ کړي شوي وو. ادارې زیاتوي دغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب ته خواست وکړ چې دې رنځ مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي ځکه چې په کال 2011 کې د شهباز شریف په مشرۍ کې پنجاب حکومت په خپل صوبه کې د ډینګي ناروغي مخنیوي کړی وو. ادارې لیکي د صوبو ترمنځ دا رنګ همکاري ډېری ښې دي او د وخت ضرورت هم دی خو ځینې وخت دا همکاري د سیاست ښکار شي او دا ځکه که موږ وګورو نو په کال 2015 کې چې کله سند صوبه د دا رنګ مشکل سره مخ شوه نو د مرکز د مرستې نه یې انکار کړی وو. ادارې اخري کې وایي دا وخت په کراچۍ کې د ډینګي ناروغي 215 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاته شمېره د چینیانو ده چې دغلته په یو منصوبه کار کوي. نو باید چې په داسې حالاتو کې سند او خیبر پښتونخوا حکومت د ډینګي د مخنیوي لپاره د پنجاب پرنګ اقدامات وکړي. جنگ رسپن خپل ادارې کې لیکي د هند واک لاندې کشمیر په معاملہ پاکستان سفارتي لار خپل کړي او وزیر اعظم عمران خان د امریکایي صدر ټرمپ په ګډون د نړۍ د مشرانو سره د ټلیفون په ذریعه د دې معاملې په اړه خبرې کړي. ادارې وایي د دې ترڅنګ پاکستان دا مسله د اقوام متحده په سلامتي کونسل کې هم راپورته کړي او دا رنګ حکومت په دې هم غور کوي چې دا مسله عالمی عدالت ته هم یوسي او د دې ترڅنګ د ستمبر په 28 په امریکا کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان خطاب کوي او د نړۍ د 15 ملکونو مشران به د کشمیر په معاملہ خبروي. ادارې اخري کې وایي دا وخت په برتانیا، امریکا او نورو ملکونو کې د هندوستان د اقداماتو پر ضد مظاهره روانه دي د کوم چې عالمی رائے په ګوته کوي نو دا هم د پاکستان لوی سفارتي کامیابی ده. نوې وخت رسپانه خپل ادارې په بارانونو او د دې لوجې په نقصانونو لیکلي او وایي سخ کال د بارانونو لوجې په پاکستان کې د مړو شمېره له درزنونو سیوا شوي او له دې تر ټولو زیات کراچۍ متاثر شوي. ادارې وایي د دې هر څه ذمہوار انتظامیه وي او کله چې د بارانونو وروسته سړکونه تالابونه جوړ شي او خلک د ودانۍ لاندې په ګیرېدو مړ کیږي نو انتظامیه دې پوه شي چې دوی تېروتنې کوي. ادارې اخر کې وایي هر کال همداسې کیږي چې خلک د بارانونو لوجې مړ کیږي خو تر اوسه دې اړخ ته څه توجه نه ده ورکړی شوي نو دا صورتحال به تر کومه برداشت کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځ د یو ځوان سرتیری لمر صافی د وژنې پیښې او د افغانستان د سولې د روانو هر ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپرې لیکنه کې پر یوې امریکایي څېړنیزې ادارې د ایراني بندیزونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 90 کلن افغان پوځي لمر صافی چې د یونیورسټي ډیګري یې درلوده نوموړي به اکثره د افغانستان په شمال کې د سختو جګړو پر مهال له وسلې سره او یا د عبادت تصویرونه خپرول. لمر صافی د وشل کېدو نه څو نه وړاندې یو تصویر خپور کړی و چې د طالبانو لپاره سختې پوښتنې راپورته کړي دي. په دې تصویر کې صافی په یو چیت دیوال ناست دی، خواته یې ټوپک پروت دی او په لاس کې کاغذ دی چې په لیکل شوي دي: زه مسلمان یم او تاسو واقعي ما مړ کول غواړئ؟ لیکي په کابل کې د صافی کورنۍ د سولې پروسې لپاره دعاګانې کوي او وایي چې دا به د شخړې او د انساني او نورو زیانونو مخنیوي لپاره تلپاتې حل وي. د صافی مشر ورور خالد په 1990 لسیزه کې د افغانستان کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوی و. بل ورور هامون چې د های سکول پرنسپل دی، په 2015 کال کې د پوځي تربیت پر مهال ترې د ماین په چاودنه کې خپه پرې شوی و. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د 2015 کال اټمي تړون پر ځای ساتلو لپاره له اروپا سره خبرې کوي، خو په عین حال کې نوموړی دا تاثر ورکوي چې د ایران اسلامي رژیم د یو عادي ولسي حکومت په څیر دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي ورسره بد کوي. ورځپاڼه لیکي ایران غلط تاثر ورکوي او دا یې د امریکا پر یوې څېړنیزې ادارې بندیزونو لګولو سره یو وار بیا ثابته کړه. 13 د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت لپاره پر کارکوونکي خپلواک تنظیم فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکریسیز او د هغې پر مشر مارک ډوبوویتس د اقتصادي ترهګرۍ او د ایرانیانو امنیت او مهمو ګټو ته د زیان رسولو تورونه ولګول. تهران ادعا کړې ده چې دا خپلواک څېړنیزه اداره د امریکا انتظامي لپاره کار کوي. وال سټریټ جرنال کې د ایران د اوسنی تورونه د آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي پر ضد په 1989 کال کې د لګول شوي فتوا په څیر نه دي، خو باید دا سنجیده واغستل شي ځکه چې د ایران ایجنټان په ټوله نړۍ کې د حریفانو پر ضد تشدد کاروي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کلونو کې په اروپا کې د تشدد د ګڼو پیښو د پلانولو تورونه پر ایراني رژیم لګول شوي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکریسیز نوي بندیزونه غندلي دي او د 2015 کال اټمي تړون دفاع کوونکو هم له یادې څېړنیزې ادارې سره خپل ملاتړ سرګند کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د رویټرز خبری ایجنسی د هند تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته د دلی او اسلام آباد پیچلو اړیکو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل وروستي بیان په ترڅ کې پر هند غږ کړی دی چې د یو اټومي وسلې لرونکي هیواد په توګه د ذمهوار چلند مظاهره وکړي. دلی دریز لري چې د کشمیر په آئینی حیثیت کې راغلی بدلون به د هغه سیمې د اوسیدونکو په ګټه تمام شي. د دې لیکنې تفصیل درته اورو. د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ګل د ورځې خبر راغستل شوی چې ویلي دي هیواد باید د هند پر ضد د اټومي وسلې په کارولو کې پیل ونه کړي. له هغه وروسته چې د هند پارلمان د 13 اګست پر 15 د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ، د دلی او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېرې ترنګلې شوې دي. عمران خان په لاهور ښار کې د سیکانو یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې، دواړه ګاونډي هیوادونه اټومي وسلې لري ځکه نو که ترمنځ یې حالت نور هم پیچل کیږي ښایي ټوله نړۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د نوموړي تر دې بیان وروسته د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د وزیر اعظم له خبرو باید دا تاثر وانخیستل شي چې ګواکې پاکستان د کشمیر په اړه خپله پالیسي بدله کړې. د فیصل په وینا وزیر اعظم د خپلو خبرو په ترڅ کې غوښتل واضح کړي چې د اټومي وسلې لرونکي یو هیواد په توګه هند باید ذمهواره رویه خپله کړي. لیکنه کاږي په عین وخت کې د کشمیر حالات کړکېچن دي. هلته خلکو احتجاجونه کړي او هندي امنیتي سرتیرو ورته د اوښکې باونکي ګیس پاشلو په ترڅ کې ځواب ویلی دی. د وزیر اعظم نریندر مودي حکومت له کشمیریانو حق اخیستی چې د ځان لپاره قوانین جوړ کړي او نه هم له کشمیر د باندې اوسیدونکي یو هندي وګړي ته اجازه شته چې هلته ځمکه واخلي. دلی ویلی د کشمیر په آئینی حیثیت کې راغلی بدلون بعد هغه سیمې د اوسیدونکو په ګټه تمام شي. د لیکنې تر مخه عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت هڅې پیل کړي چې د کشمیر په تړاو د هندي حکومت وروستی اقدام پر نړیوال کچ وغندي. په همدې حال کې پاکستان د سپتمبر پر دویمه کلبوشن یادیف نومي یو هندي وګړي ته چې د دې هیواد په بند کې دی ورته د جاسوسۍ او ترهګرۍ تورونو پر بنیاد د مرګ سزا ورول شوې اجازه ورکړه چې د هندي کونسلګرۍ له چارواکو سره وګوري. د پاکستان د خارجه وزارت په یو بیان کې ویل شوی دا کار یې د انصاف د نړیوال عدالت په غوښتنه او له پاکستاني قوانینو سره په سمون کې کړی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د سواد د خوازخیل اوسیدونکو د پاکستان لپاره غواړي چې د دوی د جنکو له وازنی کالج ووزی او د غوډانی د صوبې د تعلیم محکمې ته بیرته ورکړي. پوس په 2019 زیږدیز کال کې د دې کالج په ودانه کې کمانډ پوسټ جوړ کړو. مجید بابر معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ملکن د تحصیل خوازخیل افضل شاه بچا وای چې په سیمه کې یو د جنکو ډیگری کالج وو چې پکې د شپږو سو نه زیات جنکو زده کړې کولې، خو په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د دغه ډیگری کالج ودانۍ د پاکستان پوز د کمانډ پوسټ په توګه کارولو لپاره په ولکه کې اخیستې او د جنکو کالج د کرایه یوې ودانۍ ته منتقل شوه چې د هغوی د زده کړو ضرورتونه نشي پوره کولای.
سنټرل بلډینګ چې هغه اوسېږي جنکه هغه سکیورم نه سکیور په دې نه ده چې د پردې په کې داسې خاص انتظام نشته. کله نه چې حالات خراب وو په سوات کما انسرجنسي چې راغلی وه نو په هغه کې پاک آرمي والا چې رالو هغه انویډډ شو دلته او بیا دلته چې فوج چې کمځایونه وو هغوی دا استوګنې دپاره ځایونه په کار وو کنه جي، نو هغوی داسې بلډینګونه ځان له استوګنې له خالي کړو چې یاره په دې کې مونږ سیټ دغه وکړو سروای ولوکو دا دغه چې ده د علاقه چې ده وګزار د هغه هدف پورې خو ټیک وه مونږ ټول دغه شي دغه کو ستاینه کو چې یاره یو حالات راغلي وو د هغې نه د خلاصي دپاره څه نه څه کومک په کار وو بغیر د دېونه نه کېده کنه جي. خو اوس
د سیمې یو بل فعال حیدر علی جان تیر ماښام مشال لیدو ته وویل چې د کلونو راهیسې د کالج زده کوونکو د سیمې فعالانو او سپین روبو د حکومتي او پوځي چارواکو نه غوښتنې کړي چې د جنکو د کالج دا ودانی خالی کړي.
کالج خواته چې څونه حدود کې علاقه ده د کلی کلی خلکو په دې باندې ډېری اپلیکیشن او ډېری پیری جرګې مرکې او دغه ټوټل ویډیو ریکارډ هم پراته ده. کلی خلکو هم کافی احتجاجي نه وکړل او ډېر شیخ خلک پکې وایي او په دې کې مختلف جینکو هم د فیسبوک د لارې اوپن انټرویو نه ورکړي وي چې موږ ته تکلیف کې او هغه ویډیوګانې کافی وایرل شوې هم وي او اوس هم په فیسبوک په پاڼه باندې پرتی.
په سیمه کې د تعلیم د څانګې یو ذمہواري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط تیر ماښام مشال لیدو ته وویل چې په دې لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې شوې وي، خو د هغوی په خبره د کالج دا ودانۍ د دفاع وزارت د تعلیم د محکمې نه اخیستې او پوزلی ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړي سردار خان وایي چې په موجوده کلنی بجټ کې د خوازخېلی د جنکو کالج لپاره هم څه پیسې نه دي مختص شوی او زیاتوي چې په دې اړه د هم به وساده
ما خدامه متعلق خبرې نه دي خبرې دي سوجر الله پورې دا هغه پورې کې په هغه خپل خبرې شي چې نشته بل د کتاب نشته او کې دې شي د کالج والا او دا هغه په من کې خطو کتابت شي په کې مون ته نشته خو نو حکومت هغه وزیر الله او د سیمې د قیادت هغه خبره ده.
د خوازخېلی د جنکو د کالج پرنسپل غزاله یوسف مشال لیډیو ته وویل چې حکومت او پوز لپاره ده چې د کالج د موجوده ودانۍ د پرمختګ امنیت او سہولتونو لپاره مالی مرستې وکړي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک اکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ او د داخله چارو پخوانی وزیر احسان اقبال ویلي د موجوده حکومت د خراب اقتصادي پالیسیو له وجې د هیواد سلامتیا ته خطر دی. د نوموړي په خبره د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت په یو کال کې دومره پورونه اخیستي چې دوی د خپل حکومت په 5 کلونو کې نو اخیستي. حسن وړاندیز کړی چې د حکومت د خاتمې لپاره اپوزیشن ګوندونه باید یو موټی شي. بل پلو د اطلاعاتو لپاره د حکومت سلاحکار فردوس اشکاوان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وزیر اعظم عمران خان د اقتصاد ښه کولو لپاره جدي اقدامات کوي. د اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د پاکستان مسلم لیگ نون د نورو مشرانو سره په ګډه خبري غونډې ته پخوانی د داخله چارو وزیر احسن اقبال وویل د موجوده حکومت د خرابو اقتصادي پالیسیو له وجې ملک دیوالیه کېدو لخته روان دی او دا ځکه چې دوی یوازې په یو کال کې 10,000 ارب روپۍ قرضه واخیسته څومره چې تیر حکومت په 5 کالو کې اغستې وه. د نوموړي په خبره د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصاد د بچ کېدو لپاره ورسره کومه منصوبه وي را وړاندې کړي او که منصوبه نشي ورکولی نو بیا به ورله کور ته تلل وي.
پاکستانی معیشت کو
د پاکستان اقتصاد دې حکومت په یو کال کې پریډ زون یا پسره کرخه کې داخل کړي. په یو کال کې دننه د بجټ خساره 8.9% ته ورسېده چې د پاکستان په 13 کلونو کې په تاریخ کې تر ټولو لوی ریکارډ زیاتوالی دی او دا ډېره لویه د خطرې ګنټي ده. مشال ریډیو چې د پاکستان مسلم لیگ نون د اقتصاد لړکې پدیان دیخنو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام الدین وپوښتل نو دغه وینا و چې نوموړي ته په خپله حکومتي چارواکو ویلي چې اقتصاد یې د سختو بحرانونو سره مخ دی او له حکومت سره د قابو کولو یې هیڅ یو لار نشته.
حکومت کے چاہے اخراجات دا کنٹرول دا پارا یہ وہ منصوبہ جوڑا تھی دوائم دا ایکسپورٹ دا زیادہ وہ لگتا پارا ہے دا ڈالر دا قطر آوستو دا پارا ہے ہیس پالیسی نشتا ہو گرانی کمول دا پارا ہیس سوک نشتا چی پالیسی جوڑا کی لہذا یو کال یا یو نیم کال کے کدا صورتحال ٹھیک نکڑے شو 10% سے با خزارہ رسی او نیم بجٹ با با پسود چیدہ کی گی او مہنگائی با اسمان تو خیجی او دا دین با
همدارنګ یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار او پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وی
تاسو یو عام وګړي نه تاسو کوي نه هغه با دا وی چې زموږ د تیر کال په نسبت باندې په دې کال کې زموږ په ژوند کې ستونزې سیوا شوې او دا یو الارمینګ سچویشن د یو اکانومي لپاره کې دي ځکه چې دې نه د وټو لپاره ډېر وخت لګي چې کله اشاره نه مو چې کم ته اکنامیک ګروث وایي یا جی ڈی پی ګروث هغه په ځای ولاړی یا هغه کمیږي او دا سه حالت نو د سټیګفلیشن وایي او دا یو
بل پلو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فردوس اشکاوان په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې چا د پاکستان اقتصاد د بحرانونو سره مخ کړی هغوی څنګه بل ته درس ورکوي. د نوموړي په خبره د پاکستان اقتصاد په پرمختګ روان دی او په کرنټ خساره او برآمداتو کې ښکاره کمی راغلی دی او د ټیکس ورکوونکو په شمیره کې هم زیاتوالی شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلک ور بیا د ډینګي وبا له ستونزو سره مخ کړي دي. د محکمې صحت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د زرګونو خلکو د وینې معاینه کړې ده او تر اوسه په ټولو صوبو کې لږ تر لږه 1500 کسان د ډینګي ماشلې وجې بیمار شوي دي. دوی وایي له خلکو سره د صحي مرستو لړۍ روانه ده او هیله مند دي چې په دی بابا با زر قابو ومندل شي. د مجید بابر رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په تیره یوه میاشت کې د پیښور په شمول د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې شاوخوا 500 کسانو کې د ډینګي وایرس موندل شوی. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د ډینګي د ناروغۍ لپاره د صحت د محکمې ویان ډاکټر عبدالقدوس وویل چې یوازې په پیښور کې د 350 نه زیاتو کسانو کې د دې وایرس تشخیص شوی دی.
کرک نہ پواٹ نہ یہ خان نہ سبت آباد نہ اور زیاد چکم در رجی در رجی کنا آج پشاور وہ سا پوری چکم نکنا فان پوری گی پشاور پیتے وہ سا کنا تقریباً 3,500 پوری گی
د عبدالقدوس په خبره د روان کال د مارچ په میاشت کې د صحت د محکمې لخوا ټولو اړوندو ادارو لکه د پیښور د اوبو د نکاسۍ د بجلی او میونسپل کمیټو ته د ډینګي د مخنیوي په لړ کې د رابطو زیاتولو او په ګډه د کار کولو لپاره اډوایزري یا مشاورت لپاره ویلي شوي ول. خو د دې تازه وبانه څرګندېږي چې په دې اړه د رابطو فقدان و. په 2010 لسم کال کې هم په پیښور کې د ډنګي د ناروغۍ وبا راغلې وه چې د یو لکو نه زیات کسان یې ځپلي ول او تر اویا پورې مرګونه ترې هم شوي وو. خو بیا په 2013 کال کې د یادې ناروغۍ هیڅ کیسونه مخې ته نه وو راغلي. په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر ایوب روز وو. هغه نه چې کله مشال لري وپوښتل چې هغه څه ګامونه وو چې په تیر کال کې د ډنګي په ناروغۍ قابو موندل شوی وه. ڈاکٹر عبدالقدوس په خبره دا مهال د پیښور او د سوبې په ټولو وړو لوی روغتونونو کې د ډنګي د ناروغانو لپاره ځانګړي وارډونه جوړ کړل شوی دي او د سره سره د آگاهۍ کمپاین هم دوام لري او زیاتوي چې څو ورځو کې به په دې قابو وموندل شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا حکومت دروان کال په اپریل میاشت کې په مردان کې د مېرمنو لپاره د ځانګړو بسونو یو سرویس پیل کړو چې پینک یا ګلابي بسونه به ورته ویل. خو اوس رپورټونه وایي چې دا پروژه په تاوان روانه وه او ځکه نو بند کړل شوې ده. د مردان ضلع چارواکي وایي که څه هم د تاوان خبره سمه ده خو دوی دا سرویس موقتی بند کړې او ژر به بیرته فعال کړي. د شبیر جان رپورټ.
ریحانه شکیل د مردان اوسیدونکو یو زنانه د چا لور حفصا چې په دغه ګلابي بس کې قربانا یا هوسټس ده مشال لیړو ته وای چې اولیت ری زنه قربانی زنانه وستلې او چې کمه پاتې وي نو ورلې تنخواګانې ډېرې کمې کړې او په جواب کې ویل چې بسونه ګټ نه کوي نو ځکه دا ګام پور تکړو زمالو پکې
وخت چوکیان کې دې دوه هوسټس کې دوه اصل نه کې دې تنخواګانې 8000 روپے کې په حال په روډ باندې دې بیا بالکل
نوموړې جاتوی چې د سیمې زنانه او په خاصه توګه تعلیمي ادارو ته تلونکې جنکه ورته ډېر خوشاله وي ځکه پکې په آزاد بای سفر کوو.
زه خپل تلم د مایانو نه خیر او ختی دی وته کوم خوشاله چې د زبردست بس زنانه په کې لکه زه نشې وی نو انتز اے سی لګې درې هم په دې نه ایزي کې نه سم کو نه کول او کول چې بیا په روډ एकदम بس بند کی او ته بیا وې زما انکم نه کی غورا ګټه پتاوان کی.
بل خو د عبدالولي خان په هنتون نیوز دکونکې وسیم خان نظر لري چې دغه بس انتظام سنبالونکو دا په صحیح توګه اونه کاروو نو ځکه په ښکارا توګه تاوان یا د ناکامۍ سره مخ شول.
مردان خلکو ته بیسیکلی د پینک بس باره کې پته نه و چې دا چا د پاره دی. حالانکه د خپل زنانه چې نو پرکشو کې بتلی مردان کې د دې خو سټیشنز وو خو دا په سټیشن ولاړ نو دي سر سلور بس او 15 بس د ټول یونیورسيټي طرف ته ولاړو نو د دې یو مینجمنت هغه چې نو هغه شندنو کم چې د مردان غونټي ډیسټریکټ ته پاره هغه پکارو.
ولبل خامو چې کله د مردان ډیپټی کمشنر دا چا د انتظام لاندې چې دا ګلابي بسونه چلیږي عبد خان وزیر نه پښتنه وکړه نو هغه مشال لیړو ته ویل چې تعلیمي ادارو دا چټیان لوجې دا ودرول شوی وو ولې زر بدا واپس کار پیل کړی. خدای اومنله چې د شپړ هزار نه د قربانو ترخاګانې اته ضرورت راکو دي شوی دي او وجه د پیسو د نه غټولو ستونزه ده.
بس سرویس اساس بند شوی نه دی خو چې با آلموست ټول زم فیم سټوډنټس چھٹیاں میں اوسا پورے نن سپے کی زن ایشو شتے لگا فار ایگزامپل لگی اوس دا ڈیمانڈ دے دا کانٹریکٹ اس طرف ہم زن پبلک ہم دا خبر کی چرتا سپے کی فیملیز الاو کئی اے دا وجنا بڑا بزنس ہم خوشی او لگ بدا دے پروفٹ طرف تا بزی
دا پامل دا چې دا جاپان حکومت لخوا او د متحده قانونو د زنانو د سانګې یا یو ان وومن په مرسته د خیبر پښتونخوا مردان کې په 30 کروڑ روپے د او بسونو دغه منصوبه د روان کال په سلورم میاشت کې پیل شوی و او د هغې وروسته هم او نور بسونه هم په دغه مر پیسو په پیبټ آباد ضلع کې هم کار پیل کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پړچنار اوسیدونکو د بجلی د زیات لوډ شډنګ له وجې شکایت کوي. دوی وایي د لوډ شډنګ دورانیې شل ساعته ده چې له وجې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د بجلی د نشتوالي مسله ورحل کی. چارواکي وایي د پړچنار پر ګریډ سټیشن کې یې نوې فیډرې لګولې چې ورسره به د پړچنار د بجلی ستونزه حل شي. د تاریخ اورغزی رپورټ اورو.
په کورما کې د پړچنار اوسیدونکو او مشرانو له حکومتي چارواکو غوښتي چې د بجلی له شډینګ مساله د ورته ختمه کړي. د هزاره کلونی محمود حسین وای هغلته په شپه ورځ کې تر شلو ګنټو زیات بجلی نه وي چې ورسره د دوی ژوند سخت متاثره شوی دی.
او نور څه کوم دې د سیاوی څه دوی ورې دې دا بجلی غېبی وو تا ای مو درخواست ای پی سیب سرا ای پی سیب سرا پرو دې شاید نو سوبل ای پی سیب سرا ملو واشوی دې په متالی د مو ته د بجلی وړای وی سیټی وان تا وو سی محرام ایوم دې مو ته ډیر مشکلو دې
زای مشر ملک حاجی رؤف حسین وای په خار کې د بجلی زیات لوشډینګ یو غټه وجه دا ده چې هغلته ګریسټیشن ډیر کمزورې دي او د بجلی بوج نشي برداشت کولای.
گورنمنٹ دا پرچنار او کوم گریسٹیشن دے کے اپ گریڈ کی او دکی نیوی فیڈر جوڑی کی تو کینٹ تا خپل فیڈر شی سیٹی ون تا خپل فیڈر شی سیٹی ٹو تا خپل فیڈر شی دسے چھبزان خپل فیڈر شی زیران خپل فیڈر شی نمید دے انشاءاللہ دے خلقو دے کم لوڈ شیڈنگ مسئلے سرا مخامخ دی او دا مساله حل شي.
بلخوا لسیمی منتخب د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای په گریس سټیشن کې درنیوی فیډر تر لګول ورسته هغلته موجود لشپګو فیډرو د بجلی لوډ کم شوه چې ورسره د خار او نورو خواوشو علاقو بجلی به پرتلونکو وخت کې تر ډیره حده خشی. ساجد حسین توری زیاتوی په خار کې پر خلکو بلونه د ورکولو یرانشته نو ځکه هغلته بجلی ډیره بې دریغه استعمالیږي چې دا صورتحال د زیات لوډ شیډنګ یو غټ سبب دی. د کامی سیمل غړي له ځایي خلکو وغوښتل چې بجلی کمه او د ضرورت مطابق وکاروي تر څو د بجلی مشکلات یې حل ومومي.
یو کور کې مدار کم از کم لس کنیکشن یې غوښتل چې ودی کلاسو کنیکشنونه ته مطلب دی چې په 5000 یا 6000 روپۍ مېشت ورته یې نو دینه و مطلب له کور مې کې چې بجلی نورم خاصي هغه یې پاره مدار مینټلی خلک تیار نه دي نو موږ کوشش کوو چې مینټلی هم تیار شي او کمپیوټرایزیشن وشي یا میټرایزیشن علاوه کور په سات 300-500 روپۍ کې د واشن د بجلی به ان شاء الله فیوچر کې دینه نورم خاصي.
معلومات د مخه په دې وخت د کور مې په هغه ځایونو کې چیرته کې خلک تر یو مقرره حد پورې د بجلی بل ورکوي په 24 غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نشته هلته تر 60 غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو د خبرونې د پای شبې دي د خبرونو لنډیز بال احمد شاه اعظمي اورو.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د تیر شپې په 14 کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 100 زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ویلي 14 تیر شپه 15:50 بجې د گرین ویلج یا زرغون کلی په نوم په داسې سیمه کې شوي چې پکې د بهرنیو تنظیمونو او مرستندوی ادارو دفترونه دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مخلزاد ویلي په قطر کې د طالبان سره د نهم پړاو په خبرو کې په اصولو کې پر څلور موضوعاتو موافقه ته رسیدلې ده. پاکستاني چارواکي وایي د کسټم 45 کارکوونکي پر تورخم دروازه ګمارلې دي چې په دوو شفټونو کې به کار کوي. د تورخم دروازه تیر شپه له 2 بجو څخه تر سهار پورې په ازمایښتي توګه پرانیستې وساتل شوه. پېښور های کورټ په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت اوریدنه د بنو پر ځای په پېښور کې د کولو درخواست رد کړې دي. د ناتو مشر ویلي چې دغه لویدیز امنیتي ائتلاف په افغانستان کې د سولې د تړون لپاره د امریکا د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په برسلز کې تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پیغام کړی ده. یانس سټولټنبرګ ویلي چې ناتو په بشپړ توګه په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې له امریکا سره دوه اړخیزه خبرې رد کړې دي چې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو سره ګڼ اړخیزه خبرو ته لار هوارې داسې. حسن روحانی په تهران کې د دې هیواد د پارلمان پرانیستې غونډې په وینا کې وویل چې که چیرې اوسني مذاکرات نتیجه ور نه کړي نو په راتلونکو ورځو کې ایران دې ته چمتو دی چې د 2015 کال د تړون ژمنتیاوي نورې هم کمې کړي. افغانستان کې د سکولونو او پوهنتونونو په زرګونو جمهوریت پلوه زده کوونکو له درسونو ویلو انکار کړی دی. دا څوارلسمه اونۍ ده چې افغانستان کې جمهوریت پلوه لارینو نه کیږي. افغانستان کې د مظاهرې په داسې حال کې پیل شوي چې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې چین ته د دې ښار د مګونه مجرمان د لیږدولو په اړه وړاندې شوې قانوني مسوده ختم کړي شي.
دا د خبرونو لدې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، احمد شاه زمی او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه پاړو. د خدای پامان.